خپل هغه پخوانی هوټ تر سره کړم او د ټول پښتو مواد چې څه په سره جوړ اخبار کې شته دی دا راوباسم او د یو ځانګړي اثر د یو ځانګړي رسالې په توګه اخبار کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوټ را یاد کړ او لدې کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه مخکې هم ویل چې لمړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. تاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکارا سول کې یو څه ته اشاره وکړي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کال نشرات کړی دی. دولسو نوی تر دولسو اته نوی هجری شمسی کلونو پورې او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1993 لمریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دې نه وروسته بیا په هر غاڼه کې یا په ځینو غاڼو کې یو یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غاڼه کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغه آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. مونږ کولی شو چې ووایو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیه د پورتو شیرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې زمونږ د پاره نن هم ډیر ارزښت لري او مونږ ویل شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شیرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شیرونو نه راپیلېږي او شروع کیږي. په هغه کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره حلی زلی دی او په دې کې سراج الاخبار ډیر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسو د یو بلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی په هغه وخت کې. البته داوی تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشانو. او بیا په بل غنه کې بیا د مولوی سالم احمد خان پښتو کړې دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر وق شو له بلبل او چې قفس کې جړل دی ویله چې بندي شوم د سیاد له سخت دله، ولی نه پښتې څوک حال زما یو له بله، ولی نشته بې فغانه کاروبار زما، ولی حبس ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی شیر دی. دا
ازادۍ بیا تر ډیرو کلونو پورې انزور صاحب دی افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شیر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شیرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن. خپل وطن ماته عزیز دی، ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې او بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې، د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هیڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغون شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړه چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دا اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه و خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله یعنی یو ډول مونږ هم محکوم و نو په هغسې سختو شرایطو کې د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي د قانون د جوړولو دپاره د قانون د رعایت دپاره او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لارې نه لرله سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې په خپلو شعرونو کې او له همدې کبله مونږ زمونږ ځوان نسل ته راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له هغه خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړمه چې ممکنه ده ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو د شعري اړخ ګورو په دې کې کمزورتیا شته دي او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو په دري ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب بخښي دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی رنگارنګ ترقی دی څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی د کنه لکه رنگارنګ ترقی
دی. او بل بیت کې وایي چې دی یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دي. یعنی داسې یو ادعاوي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډیره مننه.
خوشاله اوسې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو د امریکا د کانګرس کتابتون ته د کابل په هنتون په خونه استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیستې دی. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 420 ژبو آثار خوندیدي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. دا کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6000 ډېری نادرې عربي قلمي نسخې شته او لدې ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې یې د اوومې میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سادی شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. دا نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د سترې محکمې غړي او دولتي جګپوړي چارواکي کولای شي چې د کتابخانې اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي یې د کتابخانې دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمینې واشنگټن ډی سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون دې کتابخانې ته د خپل کور 6400 کتابونه وړیا ورکړل. سبان څلویښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جیفرسون د یو شمیر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډی سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6000 ډیرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لاننا تکاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څباندې 600 میلیون ډالر ته رسیده، چې په 2021 کال کې د بودیجه 800 میلیون ډالر ته لوړه شوه. د کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22000 نوي مواد سپارل کیږي، چې له کتنې او ارزونې وروسته د کتابخانه نږدې 10000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شایي خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړ. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې زه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې. دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېره جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او درېیم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي. مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې یم هغه برخې ته ځې، مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته هغه یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپینږری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم چاپ سوی دی اگر موږ راوړی چې ټول ډیجیټل کړی او ټول په سپیس کې په فضا کې ګر او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډیر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلی هغه موږ په ډاټا بیس کې ستاسو
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دی لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي کوم مهم شی مو تر لاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
ما متأسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګري لیک باندې لیکل شوی ده، په باختري لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبې لیکل شوی دي. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیک بڼو باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې مثلا په بریټش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې ته خپل چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي هغه یو مشخص
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغه را ورسله کل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوید تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمنی څو نشان چې ستاسو مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واړی چې تاسو درکول سی بیا به ته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمیک اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي پایسته متګه واړی ما چې کوم ونډ اخستې ده یا مثلا ما تکول سوي دي د پروفیسر په حیث چې دا پورټل جوړ توای هغه اکسس ته چې په کوم حد نه نه وتلای سم هغه چې ما کتلې تقریبا دا ماډرن ټول شان پکې کیږي. حتی ځینې کلمې نسخه د دستارنامې التستا ځینې نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړتي هغه دا دی
مرحوم صاحب ما پخپله په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده. د افغانستان د تاریخ په ارتباط، د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته، نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي. فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچر په صفت باندې ورننه وځي د کتابتون ته، د لوستونکو په صفت باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي، فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي؟ بله،
دا ډیره ښه خبره وه. ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بمبي او دغه مشت ډیره چې ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د ژبو اطلس یو څه لږ ټوکه کې د ناروې په یو دغه کې پروت دی، یو نارویژن انسټیټیوټ دی په هغه کې پروت دی، موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص. موږ په تېر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو. اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخو ته ننځي، دی فکر کوي چې حتمن کوم خرابکاري ته نه دی. بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم وو، هغه مطلق د لاس ورکړی.
مرحوم صاحب، دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مختراغلی. یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی. د په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغه لري، یو وینډو ورته وایي، یو ډیسک ورته وایي، یو یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول شوی دی. او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کړې نو دوی ته راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې. نو دوی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخې ته چې زه ولاړه لمه هلته مې وکتل، نو د دغه څه چې مې پوښتنه وکړه کوم کس چې د برخې مسؤول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه دغه څه په دې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل، یو بیرغ تور سپینو زرغون، او مې کتل هغه د افغانستان نوم مو سره نوشته. اصلي ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی، یو دا څنګه دلته پروت دی؟ احول دا تاسو بیرغ دی، دا داس خبره ده مال څنګه خبره ده؟ دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی. چې موږ کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه ځړې دی. ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلی دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی، دا نه دی. دوی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د خبر رئیس یو شتنه هغه ته ولیکئ چې دا بیرغ موږ نه دی، دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی هغه دا نه دی. نو آلته مې خپل ایمیل هم ته ولیکئ. لنی کوم هغه چې په سبا یې ماته د دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واخستله، موږ به ان شاء الله ډیر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته وایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسو خپل ستونزه ده، تاسو مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې شولې، له نیکه بخته وړم ورځ ماته دماغ برخې پریسي ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخستې، نو ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ به ته ولګو یو عکس یې ماته استول.
له شغلی مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام ورستي شوی به په یو شایسته دود رنگینه کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخکې ناوی او زومته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوه او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک پرې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د سجلرو د خبريال پورا پور کې
د دریا وحلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لواده مخ کې ناوی او زومته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیریدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود پکښته یا لوړه سطح لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کورته د اخترونو څخه څوونې مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه به بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای او کلچي او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای بل شوشه د اړ په دریو په شی یوس شسه چره جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کیږي نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټونو شی سره پستاو بادام جاوز دا میوه شه میوه سره برابر کړي کلچي او کیکو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نور کورونه ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې داجمنه کوي چې ملامت اون که دودونه بنه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دو تر سره کوي چې ناوی یا زوم نا امید نسی.
بیا څوک څوک بیا راسي چې وای مې راوړنه دروړو، هغه بیا هم بیا د ناوی د خواسه خو بیا د ناوی مرته خو نور کی وای را زوم نا امید نه پرېږدم، یا د زوم د خواسه وای ناوی نا امید نه پرېږدم مروري. نو بیا هم که د زوم د خواسه ورکړ وسې د ناوی مور مجبور کیږي ورکی بیا وای بد کار دی، نو زوم نا امید کیږي. او که د ناوی د خواسه ورکی بیا د زوم دا مجبور کیږي وای ناوی نا امید د نه پریږدو پرېږدو. دا ښه خوند کوي، ناوی ښه پوهېسې، زوم ښه پوهېسې، ښه خوند کوي. نو یو بل پوښتنه کوي وایي ناوی ته جوړه نه در راوړې، د زوم د خواله بیا وایي زوم ته جوړه نه در راوړې. نو دا بیا خوند نه کوي چې وایي نیا دې ورته راوړې، دا بیا خوند نه کوي.
د اخترېزو جوړو دود یوازې تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي، خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري، چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یوه خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. ښه دی.
نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نوستا یا ما دشنو
پشنو بنا پنا دے جل کے مڑوا در جا کیا دشنو بنو پسرو نہ